السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه درته زه سالی وړاندې کوم. سید قادر جلالوف راسره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې چارواکي وایي یو هیئت ټاکلې چې په میدان وردګ کې د هغې چاودنې په اړه تحقیقات وکړي چې نن سهار پکې وتنه وژل شوي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې تمه ده د پاکستان صدراعظم نن کوټې ته ولاړ سي او دغلته د وروستیو چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره چې د اعتراض په توګه یې د خپلو عزیزانو مړي نه دي ښخ کړي وګوري. د فرانسې ولسمشر وایي د دې د هوایي ځواک په مالیک کې وسلولو یاغیانو ته درانه زیانونه اړولی دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له حجرې مراد ماسمی څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې اووه ملکي کسان وژل شوي او یو ټپي دی. ایساف ځواکونه وایي د دوی یو سرتېری نن د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لس وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې اووه ملکي کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل دغه چاودنه د افغان او بهرنیو ځواکونو د تېرې شپې له عملیاتو وروسته په یوه جومات کې رامنځته شوې.
سهار شپږ بجې چې کله د سیمې خلک راځي مسجد ته، دا خلک دا کوم جسدونه چې د وسلوالو پاتې دي دغه بیرون راوباسي. دلته انفجار صورت نیولې ده. معلومه هم ده چې دا واسکټ د دوی انفجار په دومانې کړی او نور انفجاري مواد دلته او دوی سره ملکي کسان یو پکې مړه دي او یو پکې زخمي شوی دی.
هغه وویل په عملیاتو کې څلور هغه وسلوال مخالفین هم وژل شوي چې د ده په وینا د ځان وژونکو حملو واسکټونه یې پر تن و او په یوه جومات کې سنګر نیولی و. وسلوال طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې دغه کسان د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دوی دغه ادعا نه ده تایید کړې. ایساف ځواکونه وایي د دوی یو سرتېری نن د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. د ایساف لخوا په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا سرتېری د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی دی، خو د دې سرتېری د هویت او د پیښې دقیق ځای په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لس وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال اسدالله شیرزي په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې له پروسې سره د دې کسانو یو ځای کېدل د امنیت لپاره ګټور دي. دغه کسان چې پخوا د دې ولایت د جلګې په ولسوالۍ کې په تخریبي فعالیتونو بوخت و، د خپلو وسلو سره د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د بغلان چارواکي وایي له تېرو دوو کلونو راهیسې په دې ولایت کې له شپږو سوو ډېر وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شوی دی. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي پلان لري چې په دې ولایت کې په یو نیم زره جریبه ځمکه کې د ننګرهار د ګمرک لپاره ودانۍ او د ریل ګاډي سټیشن جوړ کړي. د ګمرک رئیس احسان الله کاموال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکه د کرنې له وزارت نه اخستې او دوی خپل لومړني کارونه پایل کړي دي. د نوموړي په خبره دا سټیشن به یو تجارتي مرکز وي چې له تورخم او شمال نه راتیرېدونکو پټلۍ له لارې به ریل ګاډي دلته خپل مالونه تبادله کوي. د افغانستان حکومت په واد کې د ریل ګاډو ځنې پروژې لري، خو ځنې کتونکي وایي چې د دارنګ پروژو تطبیق پروسه اور هو ده. کورنۍ خبرونه هم دومره. د سیمې نړۍ خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
تمه ده چې د پاکستان صدر اعظم نن کوټې ته لاړ شي او دغلته د اهل تشیع له مظاهره چیانو سره خبرې وکړي. زرګونه هغه زارګان په کوټه کې راغون شوي او دغلته له وروستیو چاودنو سره په وروستیو چاودنو کې د خپلو عزیزانو د مړو له تابوتونو سره یو ځای اعتراض پیل کړی دی. زرګونه هزارګان په کوټه کې وایي چې باید په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره پاوس دغلته امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د جنوري په لسمه په کوټه کې چاودنو څه د پاسه نوي کسان وژل او یو یویش نورې ژوبل کړل. اعتراض کوونکو د کوټې لوی سړک بند کړی او د خپلو عزیزانو له تابوتونو سره مظاهرې ته دوام ورکوي. تمه کیږي چې صدر اعظم راجا پرویز اشرف به له مظاهره کوونکو وغواړي چې د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپاري. د فرانسې ولسمشر وایي د دې هیواد هوایي ځواک په مالی کې وسله والو یغانو ته درانه زیانونه اړولی دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د دې هیواد هوایي ځواکونو نن د دوهمې ورځې لپاره هم په مالی کې پر یاغیانو بمباری ته دوام ورکړی دی. اولان ویلي هیواد د دې لپاره پوځي اقدام وکړ څو په مالی کې له یاغیانو سره د مبارزې په هدف د افریقایي ټولنې د سولساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي ویل دې ته په پام سره چې د مالی یاغیان په احتمالي غچ اخیستونکو بریدونو لاس پورې نه کړي په فرانسه کې امنیتي تدابیر سختوي. سلګونه فرانسوي سرتیري هم د مالی د پایتخت بماکو د ساتنې لپاره ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په مالی کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې له پوځي اقدام ملاتړ کړی دی. د قاهرې یوې محکمې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک لخوا د استیناف غوښتنه منلې ده. مبارک په تېر جون میاشت کې د خپلې واکمنۍ په وروستیو میاشت کې د هغه د نظام پر ضد د ولسي پاڅون پر مهال د 900 مظاهره کوونکو د وژلو په قضیه کې په عمر قید محکوم شو. د قاهرې محکمې لسره د حسنی مبارک د قضیې او د هغه د واکمنۍ پر مهال د کورنیو چارو د وزیر حبیب العدلی د قضیې د څېړلو حکم صادر کړی دی. حبیب العدلی هم تیر کال په عمر قید محکوم شوی دی. په ګرجستان کې نن 190 زندانیان چې ویل کېږي سیاسي بندیانو د حکومت د باخنې پر اساس خوشي شوي دي. راپورونه وایي د دې پروسې له مخې به په راتلونکو اونیو کې ټول ټال 3000 سیاسي زندانیان آزاد شي. خوشي شوي کسان له 2015 نیولې تر 2011 میلادي کلونو ترمنځ د حکومت ضد سیاسي فعالیتونو له امله بندیان شوي وو. ولسمشر میخایل ساکاشویلی د 13 دسمبر میاشت په 8مه نیټه د باخنې د لایحې هغه برخه چې سیاسي زندانانو پورې تړاو لري ویټو کړه. وروسته راغی چې روانه وړې میاشت په 11مه د دې لایحې د توشیه لپاره ولسمشر ته ټاکل شوې نیټه تر سره شوه. سرته ورسیده د دې هیواد د پارلمان رئیس دا لایحه لاسلیک کړه. د نړۍ تر ټولو زړه ښځه چې 115 کاله عمر یې درلود تېره ورځ په جاپان کې مړه شوه. چارواکو ویلي کوټو اوکوبو د 1390 میلادي کال د دسمبر په 23مه نیټه زیږېدلې وه. دا مهال جاپانۍ جیریو مون کیمورا چې په کیوټو ښار کې اوسیږي او 115 کاله عمر لري د نړۍ تر ټولو زوړ سړی بلل کیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د راپورونو برخه ته. چارواکي وایي یو هیئت ټاکلې چې په میدان وردګ کې د هغه 14 پړه تحقیقات وکړي چې نن سهار پکې وطن وژل سوي دي. د سولې عالي شوراوي د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ورستي خبرې به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
زما په نظر دا د سولې لپاره یو پرمختګ دی او نتایج به مثبت.
په کندهار کې چارواکي خبرداری ورکوي که څوک کوکنار وکړي او بنیول سي. خو په ننګرهار کې شاوخوا 300 کسان چې دغه کشتي کړلې ونیول سي دي.
سلګونه کسان نیول شوي دي. په دغه ترشو ولسوالیو کې مابس هستول شوي دي، عملا په تحقیق کې دي او دوسي د امنی قمندانۍ د طریقه څارولۍ ته استول شي.
د کوټې له حال مهم په یوه مرکه کې خبرو.
دلته په دې صوبه کې المیه ده چې حکومت دلته ورک دی. د دې صوبې چې کوم وزیر اعلی دی هغه د ولس ورځو سره، یعنی ولس ورځې وسوې دی د کوټې څخه د باندې دی د کوټې څخه نه راځي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي او دا مسله په کسرل کېږي چې وقایه د ناروغۍ څومره مخنیوي کولای شي. افغان چارواکي وایي یو هیئت ټاکلې چې د هغه 14 پاړه تحقیقات وکړي چې نن سهار پکې په میدان وردګ ولایت کې وطن وژل سوي دي. دغه 14 د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې سوي ده. زبیر ژمن دغه مسله تعقیب کړې د کابل په سټوډیو کې دی. ژمن صاحب، اصلا دغه کیسه څه ده؟ دغه پیښه څنګه سوي ده؟
بلې، لکه چې تاسو ویل نن سهار د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ کې یو 14 شوه ده چې په هغه کې وو ملکی کسان وژل شوي او یو تن ټپي دي. البته د میدان وردګو د والد بیان شاید لا شاهد په وینا هغه ویل چې تیر شپه په سیمه کې یو ځلې د وسلوالو مخالفینو څلور وسلوالو مخالفینو او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ یو نښته شوه ده. وروسته معلومه شوه چې دغه څلور وسلوال مخالفین چې ځانمرګي بریدونه واسکټونه هم پتندو هغوی په یو جماعت کې پناه اخیستې وه او له هغې ځای نه له دوی سره مقاومت کوو. بالاخره دغه څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي او دغه جماعت هم نړېدلی ده. په سهار نن سهار چې خلک د دې پیښې پاتې څوک چې پکې وژل شوي دي راغلي د جومات غوښتل چې دغه جومات کې د نړېدلي جومات البته له خاورو څخه د مړي وباسي. دلته بیا بله چودنه په خلکو باندې شوې چې د شاهد الله شاهد په وینا دې کې اووه تنه وژل شوي دي. د ویل چې د لسو تنه د وژل کېدو رپورټ هم ځینو منابع ورکړی دی خو د اوس لپاره دوی تایید کړه چې اووه تنه وژل شوي دي او یو بل ټپي دی. خو هغه ویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه درستۍ چودنه آیا د کوم ځانمرګي برید د واسکټ له امله چې هلته وسلوال مخالفین پټو رامنځته شوی او کوم بل علت لري او په دې اړه باندې تحقیقات کوي. البته د سیمې ځینو اوسیدونکو دا ادعا کړې ده او همدارنګه د وسلوالو طالبانو هم دا ادعا کړې ده چې دغه وروستي خلک د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې چې دوی وژل شوي دي او دوی په مانځو ولاړو بمباری پېښې شوې ده وژل شوي دي. خپل بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. څه تبصره د دې پیښې په اړه نه ده کړې. خو د میدان وردګو چارواکي وایي چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې دا یوه چودنه سوې او بمبار نه ده شوی او بیا به هم په دې اړه باندې دوی خپل تحقیقات وکړي.
ډېر مننه جمعه احمد زبر ژمن وو په کابل کې او د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نننۍ پیښې په اړه معلومات راکول چې تر اوسه پورې دوه کسانو وژل کېدل پکې تایید شوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د غړو او د متحده هیوادونو دفاع وزیران د دې اونۍ په پای کې د افغانستان د جګړې او نورو ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دا به نوې 2013 کال کې د ناټو او د دې ټولوالې د متحده هیوادونو لومړۍ غونډه وي چې او دا په داسې حال کې جوړیږي چې له افغانستانه په 2013 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو وتل توده مسله ده. تفصیل له احمد تکل څخه اورئ چې را سره په استودیو کې دی.
په پام کې ده چې د ناټو او د متحده هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د روانې پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو په مرکزی قرارګاه کې جوړه شي. ناټو په خپل انټرنټ پاڼه کې د دې خبر د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په غونډه کې به پر افغانستان سربیره له 2014 کال وروسته په ناټو کې د بدلونونو او همدارس له متحدانو سره د اړیکو او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشي. د راپور لمخه د غونډې د بحثونو مشري به د ناټو د پوځي کمیټې رئیس جنرال کنوت بارتلس کوي. همدارس په پام کې ده چې په اروپا کې د متحدو ځواکونو عمومي قومندان ادمیرال جیم ستاوریدس او په ناټو کې د بدلون د چارو عمومي قومندان جنرال ژان پاول پالومیروس هم په خپل ویناو سره په دې بحثونو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو دفاع وزیرانو د 138مې غونډې په پایل کې د مدیترانې د ډیالوګ یا ام ډی په نوم د متحدو هیوادونو دفاع وزیران په خپلو کې کتنه وکړي. د ناټو انټرنټ پانه زیاتوي د دوی د دوهمې غونډې تمرکز به پر افغانستان وي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن به په افغانستان کې د روان حالت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دې پسې به له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې د نړیوالو سلاکارانو د دندو او د افغان پوځ د ملاتړ لپاره د ناټو د پوځي ماموریت د پلانونو د پرمختیا او څرنګوالي په اړه پوځي کمیټې ته معلومات وړاندې کړي. همدارس د غونډو په لړ کې ټاکل شوی چې د روسیې او د اتلانتیک دواړو غاړو ته د پرتو هیوادونو دفاع وزیران د خاصو ماموریتونو د سرته رسولو او امنیتي چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د خپلو پوځونو ترمنځ د همکارۍ په اړه هم خبرې وکړي.
ومردل چې د ناټو غړي او متحده هیوادونه د افغانستان پر جګړه خبرې کوي. د سولې علي شورا وایي په امریکا کې د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ د سولې په اړه سوي خبرې به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. تفصیل د مسوم ایوان پر رپورت کې.
د سولې علي شورا یو شمېر غړي په واشنگتن کې د سولې په اړه د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه یو پرمختګ بولي او تمه لري چې طالبان له افغان دولت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې علي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا خبره د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
په عین حال کې یو تایید دی چې یعنی د طالبانو لپاره د قطر دفتر خلاص شي او د مذاکراتو لپاره البته او د سولې د شورا په توسط هغې سره خبرې وشي. جامعه جهانی او خصوصا امریکا به هم د دې حمایت کوي. زما په نظر دا د سولې لپاره یو پرمختګ دی او نتایج به مثبت وي. زما د طرفینو نه غوښتنه دا ده چې تابان په مذاکراتو کې شرایط وي، مګر دا شرایط دومره سخت نه وي چې دا د خبرو په لار کې یو خنډ واقع شي.
په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په رسمي توګه په یو دریم هیواد کې د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره طالبانو ته د دفتر له پرانستلو سره موافقه وکړه. ولسمشر حامد کرزي له خپل امریکایي سیال سره په دې اړه په یو غټ خبر کانفرنس کې وویل، د قطر په مرکز دوحه کې به د دې دفتر له لارې طالبان مخامخ د سولې د عالي شورا له استازو سره په خبرو کې ښکیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم وویل هدف دا دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. هغه ټینګار وکړ چې طالبان په اکثرو لویو ښارونو کې له خپل مرکزونو څخه پر شا شوي دي، خو بلخوا یو شمېر کتونکي وایي چې له طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره د دوی مهم شرطونه تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا وایي دغه دوه شرطونه له ګونتانامو زندان څخه د څو تنو طالبانو خلاصون او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو لیرې کېدل دي. نوموړي په دې باور دي چې طالبان لا هم له افغان دولت سره مذاکراتو ته چمتو نه دي او هر څومره چې دغه دولت د سولې په خبرو کې ښکیل کېږي هغونه به دا پروسه له ستونزو سره مخ کېږي.
طالبانو موقف دا دی چې موږ اصلا افغان حکومت رسمیت نه پېژنو او دا حکومت سره خبرې نه کوو. د قطر دفتر هم چې طالبان اوس امریکا سره منلي دي، دې لپاره منلي دي چې دوی امریکا سره دوی خبرې وکړي. د افغان دولت مقصد دا وي چې طالبان د قطر دفتر په پرانستلو کې بیا وروسته دوی سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا کار ناشونی دی او دا دفتر نه پرانستل کېږي.
په افغانستان کې له روانې جګړې او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لاس اخیستلو لپاره حکومت داسې وخت کوششونه کوي چې د سولې په بهیر کې ځینې پرمختګونه تر سترګو کېږي. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر جوړولو پر طرحه کار کوي چې د قطر له دولت سره به خبرې پر وکړي، خو اوس افغان چارواکي وایي چې د سولې د دوه خبرو مشري به افغان حکومت کوي. طالبان به خپل رښتینی استازي ورلېږي او د سولې عالي شورا به خبرې ورسره کوي. طالبانو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د ټولو بهرني پوځیانو د وتلو په صورت کې د یو نوي تدوین شوي اساسي قانون له مخې د یو داسې نظام غوښتونکي دي چې ټولې خواوې په کښې ګډون ولري، خو دغې ډلې تر اوسه پورې نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به احمد زبیر ژمن راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼو ته چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم تر ډیره امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستي سفر په نتایجو مطالب او تبصرې خپرې کړي دي. خدمتګار ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي دغه سفر تر یو حده کامیاب و. په مطلب کې راغلي په دې سفر کې امریکایي لوري ومنله چې د مرستو زیاته برخه به د افغان دولت له لارې لګوي، زندانونه به ورسپاري، امنیتي سکتور به پیاوړی کوي او د فضایي قلمرو کنټرول به هم افغانانو ته سپاري. خدمتګار لیکلي تر ټولو مهمه خبره له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل دي، ځکه د دغو ټولو ژمنو عملي کېدل په همدې تړون پورې تړلي دي. خو خدمتګار د سیاسي چارو د یو کارپو عبدالرحمن هوتکی نظر راخیستی چې وایي د امنیتي تړون په اړه د دواړو لورو شرایط دومره سخت دي چې د ده په فکر ممکن لاسلیک نه شي. ملي باور رسپانې په یو مطلب کې لیکلي دا چې امریکا په راتلونکي پسرلي کې د امنیت د انتقال د پروسې د بشپړېدو غوښتنه کړې، ممکن خپل پوځیان هم له وخت نه مخکې وباسي. ورسپانې لیکلي د افغان ځواکونو د تجهیز لړۍ باید چټکه شي. ملي باور لیکلي په دې سفر کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د انتخاباتو له نیټې نه ملاتړ وکړ او ویل په دې انتخاباتو کې به هیواد له هیڅ کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. د افغانستان اکسپریس ورځپاڼې هم امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي سفر څېړلی او هلته شوې خبرې نیمه بریالۍ بللې دي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي له دې سفر څخه دا څرګنده شو چې امریکا ژر تر ژره د افغانستان له جګړې څخه وتل غواړي. د افغانستان اکسپریس ورځپاڼې لیکلي له افغانستان څخه له وخت نه مخکې د ځواکونو د وستلو پلان د دې هیواد د ثبات روانې هڅې له ګواښ سره مخ کولای شي. د لیکوال په باور هغسې چې ژمنه شوې که افغانستان او امریکا عملاً د جګړې د مسؤولانه پای ته رسېدلو لپاره ژمن پاتې شي، نو بیا د کامیابۍ یو چانس موجود دی. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټو ټکو کې لیکلي دي د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی لیکلي په تیرو دوو کلونو کې پاکستان د طالبانو د منځنۍ کچې شاوخوا نوي مشران په خپلو زندانونو کې په شکنجو وژلي دي. محور لیکلي طالبان چې اوس د دې وژنو په اړه معلومات ترلاسه کوي له پاکستان سره یې اختلافات لا پسې ژور کیږي. ورسپانه همدارز لیکلی پاکستان د سنگرونو ځین قماندانان له افغانستان او روغتی او د طالبانو په مشرتابه کې د ځین نورو پر ځای ټاکلی دي.
د کندهار چارواکو کروندګرو ته د وروستي ځل لپاره خبرداری ورکړ چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي. د چارواکو په وینا پولیسو دغه خبرداری په اول ګام کې 15 هغه کروندګر نیولي چې د دولت له امر څخه سرغړونه کړې او په خپلو مځکو کې کوکنار کړلي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د کندهار چارواکي وایي چې پولیسو ته امر کړی تر څو هغه کسان ونیسي چې په خپلو مځکو کې تاریا کوي. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاریاکو کروندګر نیشوهونکي او نور کاروباریان به ونیسي او سخت مجازات به کړي. د دپوینا سره لدی چې دوی مخکې له مخکې څو ځله کروندګرو ته خبر ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو په ځینو ولسوالیو کې بیا هم یو شمېر کروندګرو له دغه امر سرغړونه کړې او له کښته یې لاس نه دی اخیستی.
زموږ دولتي ځکه هم د غاصبینو لخوا غصب شوې ده او په هغه کې تریاک کرل کېږي چې دا د خلکو جرم، د دغه ډول کسانو جرم نور هم ډیریږي. نو انشاءالله موږ ډېر ژر دغه ساحو ته تلونکي یو او خپل امنیتي ځواکونه هلته په ځای پر ځای کوو. نو یو دم به بېلې استثنا په ټول کندهار ولسوالیو کې دا کښ د منځ یوسي.
بلخوا د کندهار د امنی کمانډانی د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافی وای چې پولیسو 15 هغه کروندګر نیولی چې د دولت د خبرداري سره سره په خپلمځکو کې د کوکنارو کښتونه کول. د امنیت د امیر په وینا دا کسان د جړی او میوان ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
یو څلو نصر ویش جری بزمکه مو د کوکنارو د ناورو بوټي څخه پکې کړی د جړی او میوان ولسوالۍ کې 15 نفر په دې تړاو هم نیول دي او سوي دي مربوطه سرواري ته سپارل سوي دي.
په افغانستان کې د نړیوالی ټولنې د هڅو سره سره دغه هیواد په نړیواله کچه د تاریاکو د تر ټولو لویو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د کندهار چارواکي سره له دې چې هر کال د کوکنارو د اړولو لپاره کمپاین کوي، خو لا هم سږ کال په پنجوایي، جړی، میوند، شاولیکوټ او خاکریز ولسوالیو کې پریمانه کوکنار کرل سوي.
بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د کوکنارو د کښت په تور په سلګونو نیول سوي کسانې لوی څرنولۍ ته معرفي کړي دي. د ننګرهار د ولي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 300 کسان په بېلابېلو ولسوالیو کې نیول سوي.
په څو ولسوالیو کې چې هغه د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې، تباشیر اعظم کې، همدارنګه پاچین، سپینغر او د هسکې منطقې پنځه شپږ ولسوالۍ دي چې په دې کې ځینو خلکو کوکنار کرلي وو. د ولایت مقام سجنه دریزه او د ولي صاحب لارښوونه داسې وه چې هر هغه چا کوکنار چې کرلي وي هغوی باید ونیول شي. رښتیا هم په سلګونه کسان نیول شوي دي. په دغه ذکر شوو ولسوالیو کې مابس استول شوي دي، عملا په توقیف کې دي او دوسي د امنی قوماندانۍ د طریقه څارنوالۍ ته استول شوي. څارنوالۍ به پیان بحث کوي او بالاخره به یو قانونی تصمیم باندې ملکیږي. د دوی لپاره د حبس موده او یا کوم جزات چې په قانون کې پیژندل شوی دي هغه به دوی ته اجازه
ورکړي. بله، تاسو فکر کوئ دا حل لاره د دوی نیول دي او که د دوی بدیل کښتونو ته د بازار برابرول چې دوی مجبور نسی کوکنار وکړي؟ ځکه اکثره خلک وایي چې دوی د مجبوریت له کبله کوکنار کوي.
تاسو معلومه ده چې افغان حکومت د خپلو همکارو ادارو سره نه یوازې دا چې د دغه سي غیر قانوني کارکيلي د مخنیوي لپاره هڅه کوي، ولې په څنګ کې د کاروانګرو لپاره د حلالو فصلونو او د دوی د ستونزو حلولو لپاره هم کار کوي. په دې توانېدلې چې په تېرو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پی آی ټي او د یوسایډ د ادارې په کومک په ټولو ولسوالیو کې په زراعت کې کار وکړو، خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړو. که هغه د بخار سیستم دی او که هغه هم کارکيلي په وخت کې دوی سره د کیمیاوي سرو او د اصلاح شوو تخمونو کومکونه او یا هم په کلو کې د داری د ترویج لپاره همدارنګه د باغونو د احیا لپاره سلګونه باغونه موږ په دوه ولسوالیو کې فعال کړي دي. کاروانګرو لپاره همدا اوس هم یوه ګډه برنامه روانه ده د کلو پراختیا وزارت، زراعت وزارت، تشریح توکسنځ مبارزې وزارت چې دا بین الوزارتي یوه برنامه ده. موږ خوشبختانه په دوه ولسوالیو کې چې یو د کامې ولسوالۍ ده او بله هم د بیسود ولسوالۍ ده وکولای شول چې دغه برنامه له مخې د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې په هر ولسوالۍ کې چې په کامه کې د مرغداري پروژه ده او په بیسودو کې د ګرین هاوسونو پروژه ده دا تطبیق کړو. د دې په تعقیب باندې بیا هم موږ سره مرکز وعده کړې ده چې پاتې ولسوالیو کې خو شرط را ده چې هرغه ولسوالۍ خلک چې کوکنارو کرکیله بند کړي دغسې لوی او سترې پروژې باندې تطبیقېږي.
څو کاله مخکې ننګرهار په هغو ولایتونو کې راغی چې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی وو او د دې ولایت لپاره ځینې پروژې هم منظور سولې. په همدې خاطر باندې څه وجه وه چې دغه کوکنار یا دغه کښت بیا په ځینو سیمو کې دود سوی دی یا دغه کښت بیا کېږي؟
په ننګرهار کې د کوکنارو کرکیله یوه نوې کرکیله نه ده. تقریبا 89 کالو راهیسې دغه کرکیله په ننګرهار کې کېدله. ولې د ننګرهار ولایت اداره په دې ورځ ونیوله چې په تېرو کلونو کې د دې کرکیلې بشپړ مخنیوی وکړي. د نشه یي توکو نړیوال قاچاقبران او بیا هغه قاچاقبران چې په سیمه کې فعالیت کوي، د سیمې هیوادونو په سرحداتو کې فعالیتونه کوي، دوی د دې کوشش کوي چې کروندګر تشویق کړي او هغوی ته داسې وښيي چې ستاسې حاصل یا تولید موږ اخلو. خو دغه حلقو یا ګروپونو چې هدف یې دا دی چې په دغه سیمو کې ناامني رامنځته کړي، شاید یو کوشش دی چې کروندګر دوی ته تشویق کړي چې دوی د حکومت سره موجود شي. د قانون نه خبري او یا هم د مجبوریت له وجې په یو جرم لاس پورې کول، یو ګناه کول، دا قابل د بخښلو نه ده. نو په همدې اساس باندې موږ هم په دې کوشش کیو چې له یو پلوه د قاچاقبرو مخنیوی وشي او بل طرف ته په دې وتوانیږو چې د کروندګرو ستونزې حل کړو او لږ تر لږه هغوی دې ته وهڅوو چې هغوی نور کښتونه وکړي چې کیدلی شي چې د دغه نشه یي توکو نه په ډېره ګټه لاسته راوړي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی و. په کوټه کې د هزارګونو څلور اویا مړي لا هم پر سړک د خپلو سلګونو خپلوانو په منځ کې پراته دي او غوښتنه کوي چې د کوټې امنیتي چارې د پوځ سره وسپارل سي. د پاکستان صدر اعظم هم له دغو احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره کوټې ته تللی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په کوټه کې ویلي چې په بلوچستان کې د حکومتي واک والی یا گورنر ته وسپارل سي. تفصیل کوټې څخه د براکوال میخیل پر پورت کې.
تر اته څلوېښتو ساعتونو وروسته نن په درېیمه ورځ هم د څلور اویا تنو مړي په تابوتونو کې د خپلو شاوخوا زر تنو خپلوانو په منځ کې د کوټې پر عالمدار سړک پراته دي. احتجاج کوونکي شیا هزارګان وایي که د کوټې امنیتي چارې پوځي ځواکونو ته ونه سپارل سي او ایالتي حکومت ختم نه سي، دوی به خپل مړي ښخ نه کړي. یو هزاره مشر وایي که د حکومت لخوا کوم مثبت جواب را نه کړل سو نو موږ به هم کفنونه تر سرونو وتړو او پر مخ به ځو. له دغو احتجاج کوونکو سره یو ځای د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې هم شیعه مسلمانانو احتجاج پیل کړی او د زرګونو په شمیر سره سړکونو ته راوتلي دي. په کوټه کې نن بیا هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او تجارانو لخوا په ګډه کاربندیز سوی او د ښار ټول کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په احتجاج کوونکو کې شریک یو ماشوم وایي له ولسمشر غوښتنه کوي چې اعلی وزیر د خپلې څوکۍ ایسته کړي او د کوټې امنیت ساتلو ته د پوځ راسي. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم له ماتمي احتجاج کوونکو شیعه مسلمانانو سره د خواخوږۍ لپاره کوټې ته راغی او له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې بلوچستان د تباهۍ پر لور روان دی او ایالتي حکومت باید ژر تر ژره ړنګ شي. سمدستي د واک والی یا گورنر ته وسپارل سي او که والی فکر کوي چې پوځ ته اړتیا سته پوست د امنیتي چارې وسپارل سي. دلته خلک په بد حال کې دي، د پښتنې څوک یې نسته، خلک یو په یو له کوټې او بلوچستانه کډه کیږي. پرون د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر خورشید شاه او د بلوچستان والی یا گورنر احتجاج کوونکو ته ورغلل خو تر څو ساعت خبرو وروسته هم کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف چې ټاکل شوی و یوه اونۍ وروسته به له دغو کورنیو سره لیدو ته راسي نن کوټې ته راغی چې له احتجاج کوونکو سره به ویني او له ایالتي چارواکو سره په ځانګړې غونډه کې به پرېکړه کوي چې احتجاج کوونکي ورسره ومني او خپل مړي خاورو ته وسپاري. خو د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی لا هم ترې تم دی او له قانون سره سم د هغه له لاسلیکه پرته د ایالتي حکومت واک والي ته نسي ورکول کېدای. دا چې حکومت به د ماتم کوونکو هزارګانو غوښتنو ته څه ډول جواب ووایي تر اوسه لا خبره تر ژبې لاندې کېږي. خو له څلور اویا مړیو سره پر سلګونو ژوندیو مړیو باندې هم د ژمي په منفي درجه یخني کې درېیمه شپه را رسېدونکې ده. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ومردل چې په کوټه کې د هزارګانو څلور اویا مړي لا هم پر سړک د خپلو سلګونو خپلوانو په منځ کې پراته دي او دوی غوښتنه کوي چې د کوټې امنیتي چارې د پوځ ته ونه سپارل سي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ګولایاس په دې شهر کې لمیش سیاسي کارپوه سید علي شاه سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کوټې وروستۍ وضعیت څنګه ارزوي.
یقیناً حالت خو په کوټه شهر کې ډېر تشویشناک دی. درې ورځې مخکې واقع شوی د تر اوسه مړي چې دي یا کوچنیان دي یا زنانې دي یا نارینه دي هغه پر روډ باندې ناستې دلته یخ هم ډېر دی. مسله داسې ده چې واقعات خو خیبر پښتونخوا کې هم کېږي، په کراچي کې هم کېږي، لیکن هلته بیا هم حکومت چې دی څه نه څه وجود لري. حکومت راځي د خلکو سره خبرې وکړي، تسلي ورکړي، نو بیا چې کومه خلک دي خپل مړي وسپاري. دلته په دې صوبه کې المیه ده چې حکومت دلته ورک دی، د دې صوبې چې کوم وزیر اعلی دی هغه د ولس ورځو سره یعنی ولس ورځې وسوې دی د کوټې څخه د باندې دی د کوټې څخه نه راځي یا اوس هم دا چې اطلاعات داسې دي چې یو ورځ دوی کې دی چونکې بار دی په دوبۍ کې دی په لندن کې دی دوی به راځي یو دوې ورځې بعد نو حالات یې کنن څه ډېر خراب دي او دلته د حکومت نوم یو شی نشته.
سید علی شاه ستاسو په نظر باندې صوبایي اسمبلی موجود ده اسمبلی غړي هم شته نو سیاسي ګوندونو نور کوم سیاسي ګوندونه دي چې کوم په واک کې نه دي نو هغوی لخوا نه هم څه داسې هلې ځلې په نظر راځي او که نه؟
داسې دي چې دلته په دې ښار کې یا په دې علاقه کې مطلب نن د پښتونخوا میپ په اپریل باندې په کوټه ښار کې مکمل هړتال دي او د کوټه ښار چې تقریبا لیرې علاقې دي هلته هم هړتال دي. فلحال داسې معلومی دي چې یو پښتونخوا میپ ده چې هغه میدان ته راوتلې ده او هغه چې دي مطلب د حکومت مزمکي د نتیش مزمکي بله داسې سیاسي پارټۍ د ټولې پارټیانې د اخبارات تر حده پورې محدوده دي نورې پارټیانې داسې عملا نه دي راوتلې د دې پیښو یې زندنه نه ده کړې او داسې عملي یعنې ګامونه یې نه دي اخیستي.
په کوټه کې میشت سیاسي کارپوه سید علي شاه و چې د دې شهر پر وضعیت خبرې کولې. دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له روزان مراد څخه اوري.
د میدان وردګ چارواکي وایي چې د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې وي 14 و ملکی کسان وشلي او یو شمیر نورې ژوبل کړي دي. د میدان وردګ د والی ویاند ویل چې دغه 14 د افغان او بهرنیو ځواکونو د تر شپې له عملیات وروسته په یو جماعت کې شوې ده. ایساف د افغانستان په لویدیځ کې د خپل یو سرتیری د وشل کېدو خبر ورکړی. دا سرتیری د سرک د غاړې په خښ شوي ماین 14 کې وچل شوی. د بغلان امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د دولت لس وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. د پاکستان صدر اعظم راجاب پرویز اشرف نن کوټې ته ورسید. ټاکل شوی چې نوموړی به د اهل تشیع له مظاهرچیانو سره خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر وایي د دې هیواد هوایي ځواک په مالی کې وسلوالو یاغیانو ته درانه زیانونه اړولي دي. د قاهرې یوه محکمې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک چې په عمر قید محکوم دی د استیناف غوښتنه منلې ده. په ګرجستان کې نن 190 زندانیان چې ویل کېږي سیاسي بندیانو د حکومت د بخنې پر اساس خوشي شوي دي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه چې 115 کاله عمر یې درلود 13 ورځ په جاپان کې مړه شوه.
په روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي. ډاکټره فریده هولت سیفی قربانه ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. ناروغه مشي نن په دې خبرې کوو چې وقایه څومره د زړه او نورو ناروغیو په مخنیوي کې موثره ده. تاسو به خامخا ډيري د ډاکټرانو د سپارښتنې اوریدلې وي چې درته وایي د ډیرو غوړو خوراکونو څخه ځان لري ساتي وي چې غوړ روغتیا ته تاوان کوي. یا درته وایي چې ډیر خواږه مخوري ډیر مالګه هم مخوري ورزش کوي او دې ته ورته خبرې خو تاسو به خامخا وایي چې خنو ولې غوړ یا ډیر مالګه او یا هم ډیر خواږه راته تاوان کوي. نن د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عثمان پوپل د ډنمارک څخه را سره په ټلیفون کې دي او د ازادي رادیو د اوریدونکو پښتنو ته به په دې اړه باندې ځواب وي. ډاکټر سیب عثمان ډیر ښه راغلی.
ډیر مننه پر دې ځان له هم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. له مننه چې تاسو موږ نن نوی پروګرام دې دې ښاډي والو کړی.
بلی لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه د زړه د ناروغیو لامل او همداشان بیلابیل نور ناروغي چې په رګونو کې د مشکلاتو سبب کیږي یو ډیره عمده مثلا نن سبب بلل کیږي. د روغتیا په دنیا کې نړیوال روغتیايي سازمان وایي چې یو لسو هغو کسانو څخه چې عمرونه یې یعنی شل کلنۍ ته رسیدلی د شلو دیرشو کلونو په منځ کې دي د زړه او د رګونو د بیلابیلو ناروغیو له امله مړ کیږي او 15 کسانو څخه چې لا 500 ته نه رسیدلی وي. د دې ډیر غټ علت په چې کله کتل کیږي یو غټ علت د وینې لوړ فشار دی. سکالې ټاکل شوی دی چې په همدې موضوع باندې ډیر ټینګار وشي او د روغتیا نړیواله ورځ چې د اپریل په میاشت کې وي په دې موضوع باندې به ډیر زیات کار کیږي او دغه ورځ هم د موضوع ته ځانګړې شوې ده او په دې باندې هڅې روانې دي. او نړیوال روغتیايي سازمان او همداشان نورې روغتیايي مؤسسې خلک دې ته تشویقوي چې د مخنیوي په لارو چارو باندې کار وکړي ترڅو د زړه د حملو او همداشان د ستروک یا دماغي سکتې د مخنیوي لپاره کار وشي. نو ازادي راډیو هم په دې برخه کې کار کوي. اوریدونکو ته به معلومات وړاندې کوو وخت په وخت د لتاسو به شروع وکړو. همدا چې مخکې ما اوریدونکو سره په دې باندې شروع وکړه چې ډاکټران هر کله وایي چې مثلا تاسو ډیر غوړ مخوري یا خواږه مخوري یا مالګه مخوري د تاسو ته تاوان کوي، یا مثلا همدا د لوړ فشار مسله د وینې لوړ فشار چې موږ وایو دا به نن تاسو په ډیرو ساده الفاظو اوریدونکو ته ووایي چې کله چې موږ وایو د وینې فشار لوړ دی، یعنی څه دغه د وینې فشار خپل څه معنی لري، د دې هدف څه دی، کم فشار دا څنګه یو معین اندازه ولې ورته ده، دا به ووایي او د دې علتونه به بیان کوي. او دا به هم ووایي چې که چېرته د یو چا د وینې فشار لوړ وي کوم خطرونو سره ممکنه ده چې مخامخ شي، او د مخنیوي دپاره یې لا د مخه څه کولی شي، په دې به راته خبرې کوي. نو د ټلیفون نمبر به مو هم اوریدونکو کولی شي چې مستقیما ازادي رادیو سره خبري وکي او ډاکټر سیب عثمان پوپل سره خبري کولی شي، درته معلومات درکړي. نو په کابل کې دوه د ټلیفون نمبر دي د ازادي رادیو چې کله دا نمبر ډایل کوي په خپل ټلیفونونو کې، نو مستقیما به ډاکټر سیب سره په ډنمارک کې مخامخ شي د کابل په نمبر باندې، یعنی 0999 203 50 40. او بل نمبر دا 0000 822 55 50. ازادي رادیو ته په دې نمبرو باندې په کابل کې ټلیفون کولای شي. او نورې نمبر هم شته 0000 422 11 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 1 او یا هم 0 0 0 1، یعنی دا آخري برخه لک فرق یو شروع کې اماغه 0 0 0 0 2 2 1 2 2. او بیا دا 0 0 0 2 3 0 کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي په مارک له انتقادونه یې شوی دا نمبر زر زر و خو زم چې دا نمبر به خامخا تاسو سره هر کله یو هر هفته به هم زکه لګي زر زر و کبه څوک پونه شو خیر دې د پروګرام په لړ کې به بیا هم و. ها ډاکټر سیب عثمان، د مخه تر دې چې ټلیفونونه را واخلو د اوریدونکو یو څو شیبې به ټول اوریدونکي دې ته راوبولو چې تاسو هم دغه موضوع په ډیرو ساده الفاظو توضیح کړئ. دا چې موږ وایو چې د یو چا د وینې فشار لوړ دی، یعنی څه؟
بله ډاکټر صاحب، ډېره مننه په تشریح کې. خو نه مختار دې ډېر تکړه دی او به هم کوشش وکړو انشاءالله چې مخکې له دې چې د جګ فشار په باره کې خبرې ورته ما لږ وغږېږو چې دا جګ فشار څه رقم پیدا کېږي. سر دا موږ تا ته ټول انسانان یو عضله لرو په بدن کې چې هغه ته زړه وایي او څوک یې په قلب وایي. اصل دا قلب د دوا ډول رګونو سره زموږ ټول بدن کې ارتباط لري چې یو څه موږ تاسو په داسې کې شریانو نه وایو یو یو ریټي نه په دا موضوع کې یو، یعنی په دې ډول دا قلب د ساده د چپا کوي نه ټول بدن ته تقسیموي، او همدارنګه ناپاک وي نه له ټول بدن ته تقسیموي ښځو ته او لږه د نه تقال خرابوي.
ډاکټر صاحب عثمان، زه د تاسو خبرې لږه لږه پوه شم. زه فکر کوم چې د تاسو غږ چې د زموږ تخنیکی همکار وایي شي سم واضح نه دی، د سیخ کاری لکه چې تاسو د خپل ټلیفون نه ډیر لري یستي. کله زرا دا ټلیفون نږدې یي تاسو خلیته نو بیا به د تاسو اواز خراشي او به خیت تاسو
صحیح شو
او نسبتا خوشو چار سمره تاسو ټلیفون ته نږدې او سپیکر کې نه نو بیا اوریدونکو دا ډیر خاوریدل شي مستقیما ک ټلیفون فکر کوم سپیکر کې دی تاسو ټلیفون نو بیا به دا خو اوریدې شي مې ربنی وکي
نو بله
صحیح
نو
خوشو خوشو
پاک وینا او نا پاک وینا پاک وینا دا نه چاغه کې اکسیجن وی او نا پاک وینا هغه کې چې اکسیجن نه وي خود مزونه په وسیر شم. نو دی وینې وظیفه د قلب وظیفه دی وینې پمپول دی ټول بدن ته او بیرته راټولېدل دی له ټول بدن څخه بل ته قلب چې دا د یو نارمل فشار په واسطه دا سیستم باندې کنټرولېږي. دا سیستم چې موږ دغه ته وایو چې فشار، یعنی په کوم فشار سره قلب مینا ټول بدن ته تزه کوي او په کوم فشار سره بیرته ټول وینا راټولېږي زموږ قلب چې دغه یو توازن په دغه فشار کې موجود دی. کله چې دغه فشار یا جک شي او یا ټیټ شي دا دواړه غیر نارمال حالت دي. کله چې دا فشار جک شي موږ ورته وایي چې فلانی مریض وایي جک فشار لري، یعنی په دا معنا چې د ده قلب د نارمال اندازې څخه په ډېر قوت سره دغه وینه پمپوي د وجود ټولو اعضاو ته. دا هر کله چې په دغه فشار کې تغیرات راځي دا دواړه ناروغي حالت ده. او دغه فشار تر هغه وخته روان ده چې کله چې موږ ساتلی ژوند کوو او کله چې مرو دا پروسه توقف کوي. کله چې په دغه فشار کې تغیرات راځي دغه ته مرضي حالت وایو.
ها اوس نو دا خو تاسو ته توضیح کړئ چې زړه د سیده لکه یو غټ مرکز چې لکه کده سي فرض کو چې لکه دا وینه او به فرض کو کنه او دا رګونه لختي غونډه نو دا یو غټ مرکز دی چې دینه په ډیر فشار باندې هغه ټول یو براشي دلته مرکز ته او بیا په یو غټ فشار باندې لاړ شي ټول بدن ته توزیع شي او بیا راځي او زی او دا تاسو خبره یو معینه اندازه غوړي چې په هغه کې تاسو خبره د فشار مساله ده. لګروسته به بیا په دې باندې را ته خبرې وکړي چې په یو انسان کې تاسو ویلي چې دا یو خپل معین او مشخص اندازه لري که د دې نه ډیر شي خلک وایي چې فشار لوړ دی او که کم شي ټیټ دی او تاسو دواړه روغتیا ته ښه ونه بلل. لګروسته به بیا په دې باندې خبرې را ته وکړي چې دا موږ چې وایو چې لوړ فشار معین اندازه دا څومره ده انسانانو ته مختلف عمرونو کې او څنګه سړی وکړي چې دغه فشار زیات نه شي او که زیات شي نو بیا څه تاوانونه لري. لګروسته به خبرې وکړي او ریدونکي ډیر زیات ټلیفونونه کوي. یو ټلیفون به را واخلو تاسو په اجازه مهرباني وکړي. ازادي راډیو دا خبرې وکړي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر ښه راغلی ازادي راډیو ته. زه متاسفانه تاسو لطفا د سچل وکي دا کم زکی چې ولاړی لګ دا زی بدل کړئ. هر څه کوشش کوم زستا سو په خبره سم نه پويګم دا زی لګ بدل کړئ که چرته आवाज هم سم راشي ماته. اوس خبرې وکي. اوس خبرې وکي او اوره ما خبرې وکي.
او خوري مو دې څو دې کتر او دې عزت ورسره ته په کله خوري دې کفر دې نه او فاتره دې چې کو څه دی او دې وکړه چې دې سترګو په باندې دې کتر دې وکړه چې موږ دا کې دوه
ورځې خا ژوندې اوسې خامه خبر د سترګو یو ډاکټر سي پروګرام تر او غوړو او تاسو بیا غو وخت نه پښتنه کولای شي کوم ودان دا دوه د تاسو ټول تقبل شي. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خراغ لی ازادي رادیو ته
سوخي خیرت ته خو زما موضوع نه زه موضوع د لوکيار دې هغه د دماغ د سبي هغه د تکلیف کوم راغلا په واشنگټن.
ها نو د سې چل دی چې مونږه راتلونکو اونۍ تاسو ته وعده ده د عقلي عصبي ناروغیو یو ډاکټر سیبا په اروپا کې د غرازي او په دغه ناروغیو باندې خبري کوي. په ځنګړې توګه باندې د وسواس او اندېښنو باندې او په عین حال کې نور ناروغي کې د روحي عصبي ناروغیو باندې خبري کوي. نو تاسو بیا تاسو سره وعده ده چې راتلونکو اونۍ به مستقیما د ډاکټر سیبا سره خبري وکړي. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي خبري وکړي لطفا. خبرې وکړئ لطفا ازادي راډیو ده د ټلیفونونه. وعلیکم السلام. دا راډیو دی لګه ټیټه کا او یو خواته ودرېګه چې چرته د اواز دې زو ورم زه خو بالکل نه پويګم چې تاسو سوې. اها اوس لګ زره سم شو لګ ګوشه زه ته ورشه. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا. اها
ڈاکٹر
سے وہی چستہ پتیشی کی چیشے دے اصلاً ډاکټر صاحب خامخا یو لنډه مشوره درکې. اوس فلحال کور دی ودان. یو بل اوریدونکی دی حبیب کامران صاحب له سویډن په ټلیفون کې دی. هیله منه یم چې پام د اصلي موضوع پوښتنه وکړي. مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پرېزا جان تاته او ډاکټر صاحب محترم ته خپل نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. او ډېر مننه چې خپل د رخصتۍ ورځې موږ غریبانو توقف کړی ده او غریب افغانانو ته ښې مشورې او لارښوونې
کړي.
ما پوښتنه بالکل ډاکټر صاحب پرېزا جان په دغه تړاو ده. او اول خو کوم هغه غوړ چې ډاکټر صاحب چې هغه بایسته دې ګرځي نو په غوړو کې خو هره کم غوړ شته چې د وینې فشار پورته کوي. او بل دا د وینې فشار د خوب سره تړاو لري که نه لري؟ که سړی خوب وکړي یا ونه کړي. او درېیمه پوښتنه یو کوچنی دغه ده چې دغه د وینې فشار کښته وي نو هغه بیا څه وکړي چې دغه د وینې فشار نورمال حالت ته یا عادي حالت ته برتره شي؟
ښه کور دی ودان حبیب کامران صاحب. دا د ستاسو پوښتنې مې واغستې او ډاکټر صاحب به حتمن ورته ځواب ووایي. ټلیفون نه مننه. یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده خبرې وکړئ لطفا. خراغلی د خپل راډیو لګټي ټکی چې آواز بیرته راځي. اها خبرې وکړئ آزادي راډیو ده. اورم زه خبرې اورم. راډیو دې ټیټه یو ګوشه ځکه ودرېګه چې وخت خوشی ځای نشي. مهرباني وکړه.
سلامونه تاسو تاسو د راډیو اوریدونکو ته. زمونږ د یو پښتنه د موږ په خپل یو د زړه مریض لرو. په خپل دا د زړه دا د وینې د فشار نه دا د زړه مریض را ما ستیږي او کومه بل یو مریض لرو دوامدار د وې کړه چې موږ دا ډاکټر ته مراجعه کوو چې د ډیپریشن یعنی عمر ډېر دا اپریشن نه کیږي نو تاسو باید دې ته دوامدار د وې ورکړئ یعنی دوامدار وخی نو که په دغه باره کې ډاکټر ته مشوره یې چې موږ د هغه مریض سره مثلا څه وکړو.
ښه دا به خبرې وکړي چې ولې هغه کسان چې د زړه ځینې ناروغۍ لري او هغوی سره دوامدار د وینې لوړ فشار لري او ډاکټران ولې ورته وایي چې ټول عمر دوا وخوري. ډاکټر صاحب لږ وروسته په دې هم خبرې وکړي. یو بل اوریدونکی دی او بیا به څو شیبې لطفا ټلیفون مه کوئ. قلارې راډیو ته غوږ ونیسئ چې ډاکټر صاحب خبرې وکړي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
الو
بلې اورم اورم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده خبرې وکړئ لطفا.
زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې دغه د مال غوړي او د پسو غوړي چې دي د غوا غوړي چې دي دغه فشار ته تاوان رسېږي که نه رسېږي؟ فشار لوړېږي که نه لوړېږي؟
ښه د مال غوړي او د پسو غوړي
د غوا غوړي او د پسو غوړي چې سړی خوري چې دغه دغه ته ضرر رسېږي که نه رسېږي؟
ښه دا یعنې تاسو خوی خورئ انشاءالله حتمن همدا خورئ. خان اوس واورئ چې ډاکټر صاحب درته څه وایي چې تینم پریزي او کنه درته وایي چې خورای راډیو واورئ کینې خلاري راډیو ته انشاءالله چې ډاکټر صاحب عثمان دی ټولو پښتنو ته ځواب وایي. سوشي به په ټلیفونونو نه اخلو. ښه ډاکټر صاحب عثمان اول برا شو دغه د حبیب کامران صاحب پښتنو ته او د مخه تر دې چې د پښتنو ته راشي زویم چې دغه تسلسل د موضوع خراب نشي. تر اوسه تاسو ډیره ښه توضیح وکړه د دې چې دا چې مونږ وایو د وینې فشار یعنی څه دا د زړه وظیفه هم د سی په عمومي توګه یو څه معلومات هم ور باندې وړاندې کړل. نو اوس دغه څه شی د دې سبب کیږي چې دا د وینې فشار یو ډیر زیات شي یعنی ینه په هغه کم اندازه چې باید پمپ شي په شدت او کله ولې دا ډیر سست شي؟ په لنډو باندې د دې علتونه راته وایي او بیا به د حبیب کامران صاحب پوښتنو ته اول راشو.
مهرباني فریدی جان. دا د چک فشار علت بل پنځه نوي تراته نوي فشار د واقعاتو کې هیڅ معلوم نه ده او دا د دغه لپاره د پرایمری اپټیشن وای یا له علت هیڅ معلوم نه ده او د 2-5% واقعاتو کې د علت معلوم ده چې هغه بعضی نور ناروغي وي چې د جګ فشار سبب کیږي. اما یو شی چې ډیر مهم ده یو تعداد خلک دي چې دوی ډیر د دغه جګ فشار خطر سره مواجه دي چې دوی همیشه باید تر مراقبت لاندې وي. مثلا کوم خلک؟ مثلا هغه خلک چې وزن زیات وي. دا نو ډیره مهمه نقطه ده.
وزن له اندازې څخه زیات شي، مثلا هغه خلک چې شکر ناروغي ولري، هغه خلک چې پښتورګي ناروغي ولري، هغه خلک چې الکول زیات کوي، هغه خلک چې سګرټ ته ډېر مهمه ده سګرټ زیات کوي، او هغه خلک چې د غوا غوړي لکه مخکې ورور شي د حیواناتو غوړي غړی څخه زیات استفاده کوي، هغه خلک چې مالګې زیاتې خوري، او همدارنګه دا هم زیات مهمه ده هغه خلک چې رواني سترس لري، سترس یا چې موږ په تفصیل څه ورته وایو چې
روحي فشارونه لاندې خفګانې ده. ښه ډاکټر صاحب، دغلته زه
خلک چې سپورت نه کوي بلې یا فزیکي فعالیت نه لري، دا ډېر زیات مهمه ده. زیات خلک شپه ورځ جای کې پراته وي، هغه د غوا غوړي خوري او نور حرکت نه لري، دغه ټول عوامل دي چې زمینه مساعد دی یوې کس چې دوی جګ فشار زیات شي. او یو بل شی چې ډېر مهم نقطه ده، یا په دا خلک په ایرسي ډول جګ فشار لري، نو په دې دله خطر چې هغه خلک چې پلار یا د مور پلار دا سلسله جګ فشار درلود، دوی باید په منظم ډول خپل فشار همیشه کنټرول کړي.
ها دغلته یو خبره ده، د لکه دا اوریدونکو چې پښتنه وکړه وای چې زه همیشه د مال غوړی خورم او خامخا بخه واز د سرکۍ او خوري، او دا د تاسو د خپل دی خبرو سره لګزره منه غونډې کړو چې دا تاوان لري او د وینې د فشار د لوړوالي سبب کیږي. خو دا به خامخا د پښتنه کوي چې ښه دا ډاکټر سیب عثمان خو ماته ویل چې توس دا واز غوړ مخره، نو زه کوم غوړ خورم چې خدي یو او ولې ماته وای چې دا واز غوړ مخره ولې؟
نو دا ډېر دلچسپ موضوع ده. مخکې موږ تاسو وویل چې یو علت یې و چې د رګونه بندېږي، که نه
ولې رګونه بندېږي په دې کې؟
اصلا دا موضوع خدای وکړي چې لږ وخت پکې زیات وي، زموږ او تاسو په بدن کې شحمي مواد موجود دي،
یعنی دا غوړ مواد.
غوړ مواد د غوړ مواد په زیاتوالي سره په وینه کې
کولیسترول چې وایي مطلب غوړ دی.
اصلا دغه د غوړ موادو دوه ګروپونه زموږ تاسو په بدن کې موجود دي چې دا ډېر خطرناک دي. یو کې مال ته زموږ تاسو کولیسترول وایي چې دا په عام اصطلاح کې ډېر مرواج ده، او یو بل کې هم زموږ تاسو په ډاکټري کې ترایګلیسترایډ وایي چې دا دواړه خطرناک دي. اصلا دا کولیسترول چې دي بیا دا داسې نه ده چې دا باید سړی چې استفاده ونه کړي. دواړه کولیسترول او ترایګلیسترایډ وجود د ټولو جراتو په جوړښت کې، همدارنګه د نورو اساسي موادو لکه د هورمونونو په جوړښت کې اساسي رول لري، اما اندازه باید مشخص وي. موږ تاسو دواړه کولیسترول په درې ګروپونو باندې تقسیموي، دوه یې مضر دي او یو یې ښه کولیسترول دي. همیشه بدن غواړي چې دغه ښه کولیسترول اندازه نارمل وساتي او د خراب کولیسترول اندازه ټیټه کړي. نو دغه خراب کولیسترول په کومو شیانو کې موجود دي؟ دا دغه د غوا په حیواني غوړیو کې دا زیات موجود دي. کله چې موږ تاسو حیواني غوړي زیات وخورو، دا ټولېږي د وینې په رګونو کې. کله چې د وینې په رګونو کې ټول شو، اما هلته هغه منطقه بندوي، نور یو تعداد نور تعاملات منځ ته راځي. موږ تاسو کلسیفیکیشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کې دغه رګونو کې منګ ویلي منګ. کله چې یو نارمل که موږ تاسو یو نل ته فکر وکړو، هغه نل کې چې منګ وهلی وي کنه، په هغه کې دا د وینې اوبو جریان ډېر کم دي، او همدارنګه باید د دې لپاره چې د دغه منګ وهلې نال څخه دا اوبه تیرې شي، باید دلته ډېر جګ فشار وي. حال به هم عین دغسې شکل دی. کله چې دغه رګونه منګ ووهي، نو د قلب دفاع دا ده چې باید دا هر رقم چې کېږي باید وینه ورسوي ټول بدن ته. نو د دې لپاره باید دا څه شي وکړي؟ باید خپل فشار قوي کړي. فشار جگیږي ځکه د هغه په مقابل کې هلته ممانعت موجود ده. کله چې دا فشار په زیات اندازه فرض شي، فشار زور ووهي چې هغه وینه پمپ کړي، نو مجبوره ده چې نارمل اندازې فشار خیلی زیات پمپ کړي، او دلته د شریکه د زړه ټکان پیدا کېږي. او کله چې
هر شی د نورمال اندازې څخه هر عضله چې نورمال اندازې څخه زیات کار وکړي بیا هغه عضله غټېږي. اما هغه یا څوک چې جګ فشار ولري مجبور قلب وینه زیاته پمپوي، عضله یا د قلب نورمال اندازې نه ډېر زیات کار کوي، او اما هغه چې هغه د قلب عضله ضعیفېږي او بالاخره غټېږي.
هغوی د فلاني زړه غټ شوی دی، وایي قلب یې غټ شوی دی. ریښتیا دا خبرې شته، دا ډاکټران وایي چې د فلاني زړه غټ شوی دی. ښه،
او یا دا د صدقه مانګ مساله باندې ډیر فوکس وکړو. کله چې دغه زنګونه چې مانګ پیدا شي یا دغه غوړ راټول شي، د نور ځکه بعد وختونه د چشکیږي چې دغه د مانګ ټوټې دغه د شحمي ټوټې یار خطکیږي، ځکه هغه په فشار کې موجود دا چې د خطا شول، نو که فشار کې د وینو رګونه بند شوه هلته او په دغه حساب باندې دغه مرجع اصلي مرجع دی د ټولو جنجالو د سیسلو چې دغه رګونه باید بند نشي. یو او دا څه راځي کېږي چې موږ او تاسو ریلنج چې دغه وړ مواد په رګونه کې ټول شي، نو دا څه وخت دا موږ او تاسو دنه دي، موږ مجبور یو چې دا شیان هم کړو. نو که موږ او تاسو همیشه نورمال فزیکي فعالیت ولرو، مثلا افغانستان کې
مثلا
نو په دې حساب که غواړی چې دغه شهر سره جوړې بشي، باید د حیواناتو غوړیو څخه هېڅ استفاده ونه شي. که وچې ډېره کمه استفاده باید فزیکي فعالیت، نباتي غوړي بهترین شی چې دی. دا به ډېر مشکلې وي، لږ قیمت دي. زیتون غوړي ډېر ښه دي چې نارمل کې باید زیتون سره استفاده وکړي. او بعد نور څه دي چې مثلا د وایي چې بعد نور سم پیدا کېږي چې د مایانو غوړي ورته وایي. مایانو غوړي هغه بل
په افغانستان کې زما خیال دی د غیغ وړي ډېر دي، د مایع غوړي چې دي دغه د افتاب پرست چې ورته وایي هغه ګل.
خو دا خو مختلف کمپنۍ دي، نو مقصد په مجموع کې څه دا ده چې دوی باید نباتي غوړي
وخوري. ښه، نباتي غوړي یعنی ښه دي نسبت دغه حیواني دغونه. ښه، نو هغه اوریدونکي چې د مخه وویلې چې هر کله دا د مال غوړ خورم، نو هغه به خامخا اول دې خبرې ته متوجه شوی چې که دا د مال غوړ وخوري، ستاسو خبره هغه لکه تاسو چې توضیح وکړه چې دوه ډوله کولیسترول دی، یو ښه دی او یو بد دی. او دغه بد چې دی وایي چې دا په دې د مال په غوړیو کې او دې شیانو کې، یو ډاکټر صاحب ویلي چې دا بد غوړ چې دی بیا دا په رګونو کې بندیږي، ځای نیسي او داسې کېږي لکه یو رګ چې منګو نیسي، او چې منګو نیو تنګ شو نو بیا وینه سمه بدن ته نشي رسولی، د زړه فشار باندې بار ډیر شي، کنه کار به خپل کوي خو لاره که بندم ده بنده ده، نو بیا به نو زړه خرابیږي. او کېدای شي د په خبره که یو وړو کې ټوټه د دې منګ را بیله شوه او چېرته خدای مګه په مغزو برابره شوه، نو بیا به د ستروک بیا د مغزي سکتې سبب کېږي. ډیره ښایسته توضیح مو کړه، خو پېښه پوه شوم، حتما به اوریدونکو ته ډیره جالبه وه. ښه، اوس یو بله خبره درته کوم. تاسو ویلې چې ښه دا اوریدونکي او د دغه ډیر نور چې دا مال غوړې خوړل، اوس وایي چې ښه ډاکټر صاحب عثمان دومره زه خبرې راته وکړلې او زه یې منع کړلم، دا علت یې راته وویلې چې دا خیر کوم غوړ وخورم. نو هغه غوړ چې تاسو ویلې د نباتي غوړ په مجموع کې ښه دي؟
بالکل.
ها، دا خدي. نو دغلته یو بل خبره د ابيب کامران سه بکړل، د دایو پښتنه خو پام دی کی حل شو چې ولکم غوړ د وینې فشار لوړی. اوس ورته موضوع واضح شو، د ویلې چې دا د خوب او د لوړ فشار کم تړاو شته دی، چې مثلا کله سړی خوب خراب شي دا د لوړ فشار سبب کیږي، یو یا څنګه یعنی دغه د خوب او د فشار سره ارتباط شته دی؟ د تاسو کړو
ما لکه مخکې چې ویل چې
پنجنه فیصد واقعات که د جګ فشار علت معلومه ده، اما وای چې یو ریسک فاکتور یعنی د خطر فاکتور د انزایټی ده کنه چې موږ تاسو ویل واقعات دغه څه کله چې انسان نارمل خوب ونه کی په دوامدار ډول ده، یو کې د هورمونونه افراطیږي، هورمونونه افراطیږي چې دا ممکن چې د جګ فشار سبب شي. یعنی دا شکیږي چې په دوامدار ډول یو سړی خراب خوب ولري یا خوب ونه لري یو خطر موجود ده.
ښه، نو بیا به هم اوریدونکو ته په تاکید د خبرو وکړم به خی ډاکټر صاحب چې په دغه انزایټی یا دغه وسواس یا دغه نورو روحي عصبي ناروغیو باندې راتلونکي اونۍ کې پروګرام لرو ځانګړی. ډاکټر صاحب سویلا پوپل په ډنمارک کې د ډاکټر صاحب هم هغه به موږ ته خبرې وکړي. نو په دې باندې تاسو لا دمخه کولی شئ چې کومه پوښتنې کلرې نو راتلونکي ونۍ به ډاکټر صاحب موږ ته پروګرام ته راشي او خبرې به وکړي. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
دا کامران صاحب یو بل خبره مرکه دا د ټیټ فشار وی، لیکن خو نه موضوع جګ فشار د فخلات بده تو مجد ته به دغه مشوره ورکم که دید ټیټ فشار که سبب کوم آزاد نشي هیڅ پروا نه لري، مثلا که څه سرچرخي ونه لري، مثلا زلت اتان ونه لري یا نور هغه عامله سردردي د شیان ونه لري، ټیټ فشار همیشه ډیر ښه ده، اما یو اندازه لري چې لازم ده لسنه باید ټیټ نشي.
ډاکټر صاحب ښه ګوري سو شیبي لرو په دا کې تغیر دا مې یاد وتل چې تاسو نه پوښتنه کوم چې موږ فشار دغه نارمل حد څومره باید وي په لنډو کې راته ووایئ.
دا ډیر دا کم وخت نو یو بل موضوع به باندې وایي کنه دا ډیر لکه تشریح غواړي په دا موضوع کې باید
د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به ډاکټر صاحب عثمان پوپل په دې باندې خبرې وکړي. د یو انسان د لپاره عادي یا د په وینا نورمال فشار باید څومره وي؟ یو څوک مثلا عمر 50 کلن دی څومره توقع لري چې فشار یې، که یو شل کلن څومره توقع لري چې فشار یې څومره حد کې وي؟ نو ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي او د لوړ فشار د مخنیوي په اړه باندې به هم راته توضیحات راکړي چې کوم شیان په نظر کې ونیول شي چې تر څو د لوړ فشار